پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپی د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی له طالبانو غواړي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. نور راپورونه وروسته معرفي کوو. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه له ملالی بشیری څخه اوري.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د هرات ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په شینډند ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یوه هوایي برید کې 23 کسه ملکیان وژل شوي وو. او اروپایي ټولنې او ناټو د اوکراین د ولسمشر د وروستۍ غوښتنې په وړاندې سوړ عکس العمل ښودلی دی. بشپړه خبرونه. د هرات ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په شینډند ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونو وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون ماپښین پیل شوه. د وای د نشټې د مولا هبت الله او مولا رسول د پلویانو ترمنځ د شینډر ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې وسوي چې د هبت الله د ډلې ولس وسلوال پکښې وژل سوي او اته تنه ټپیان دي. د شاغلي فرهاد په وینا په دې نشټو کې د مولا رسول د ډلې ولس وسلوال مړ سوي او نه نور ټپیان دي. د دوو ډلو تر اوسه د یو د پرونیو خپلمنځي نشټو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یوه هوایي برید کې 23 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت مخکې ویلي و چې د سه شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرسته یې وغوښته خو زیاتوي پلي ځواکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي سته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نشه سوی چې لږ تر لږه 10 کسان یې پکښې وژل شوي. یونما په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه ویلي چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډېری ښځې او کوچنیان دي. د یونما بیان زیاتوي چې د هغو معلوماتو کاروالی هم ثابت کړي چې وایي نور 10 تنه ماشومان او 8 مېرمنې هم په دې بمباري کې وژل شوي دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي وو چې په افغانستان کې له 2009 کال راهیسې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ شو په شمیر زیات دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. اروپایي ټولنې او ناټو د اوکراین د ولسمشر د وروستۍ غوښتنې په وړاندې سوړ عکس العمل ښودلی دی. پیترو پوروشینکو د چهارشنبې په ورځ له ناټو غوښتي و چې د روسیې لخوا د کریمیا پر سواحلو کې د اوکراینی کښتیو له نیولو وروسته د دفاعي پیاوړتیا لپاره نوي نظامي اقدامات وکړي. د ناټو یوې ویاندي اونا لوګیسکو د پنجشنبې په ورځ وویل دا مهال ناټو په تور سمندرګي کې پیاوړی نظامي حضور لري او پلان نه لري چې د روسیې او اوکراین ترمنځ اوزوف سمندرګي ته نوي پوځي کښتۍ ولیږي. د ناټو د دې ویاندې په وینا د ناټو تړون پوځي بیړۍ په روان کال کې 160 ځلې تور سمندرګي ته تللې په داسې حال کې چې په تیر کال کې دا شمیر 80 و. متحده ایالاتونو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي دي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې د په وینا ایران یې په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو تر ورکوي. ښاغلي هوک پر دې سربیره د سیاد طوفان او توسن په نوم په ګډون د نورو توغندیو او وسلو یادونه هم کړې چې د ایران حکومت یې په یمن، بحرین او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې حوثي، حماس او نورو یاغي ډلو ته ورکوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللی دی. سټیفن ډیمستورا دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د قزاقستان په پلازمینه کې پرونۍ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د ډیمستورا دفتر پرون پنجشنبې په یوه بیان کې له دې کبله ژوره خواشیني وښودله چې د اساسي قانون د کمیټې د ترکیب په مسله کې د 10 میاشتنۍ ولاړ حالت د ماتولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونه سو. د دې کمیټې دنده به د سوریې په اساسي قانون کې اصلاحات او انتخاباتو ته د لارې هوارول وي. په بیان کې د ډیمستورا له قوله ویل سوي د استانې غونډه چې د سوریې د خلکو لپاره یو ښه فرصت و له لاسه ولاړه. په استانه کې د سوریې د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه وروسته له هغه جوړه سوه چې ډیمستورا د روسیې، ایران او ترکیې له استازو سره وکتل. روسیا او ایران د ولسمشر بشار اسد او ترکیه د دمشق د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي پریکړه کړی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل پلان سوی لیدنه لغوه کړي. ښاغلی ترامپ دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې روسیې په توره بحیره کې یو شمیر اوکراینی کښتۍ او د هغوی ماڼوګان ونیول. په پام کې و چې ترامپ او پوتین به په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري. خو ښاغلی ترامپ پرون د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل دې ته په پام سره چې روسیه اوکراینی ماڼوګان او بیړۍ بیرته اوکراین ته نه پارلینو د پریکړه کړې چې له ولسمشر پوتین سره پلان سوی لیدنه فسخه کړي. ترامپ ارجنټاین ته له روانېدو وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. د خبرونو پای.
نن جمعه ده، د لیندیا قوس 9 د نومبر 13. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي چې وسلوال طالبان دی د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. له افغانستان نه هر کال 2500 ناروغان د تداوی لپاره ترکیې ته استول کیږي.
کمیسیون فیصله میکنه که به ترکیه فرستاده شوه با وجود که مراجعه بیش از حد زیاد است.
په خوست کې د تبند شپېتو پروژو کارونه پیل شول.
مجموعی لګښت یو سلو 12 میلیون افغانی ده، په دې کې 10% د ولسونو ونډه ده.
زما رایا زما حق پروګرام کې د انتخاباتو اړوند مسایل څېړل کیږي.
په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسې کې مسلم کې وینو، له بده مرغه د دې ورسېږي ټاکنه سمه توګه مدیریت نه کړی، د هغه کې ناکام راغله.
دغه ځانګړی پروګرام د خبرونې په دویمې نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. الیس ویلس په دې اړه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې څرګندونې وکړې. میرمن ویلس چې په جولای میاشت کې د طالبانو له استازو سره په قطر کې کتلي وو، وویل چې د سولې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره کوم مهلت نه دی ټاکل شوی. جزئیات له احمد تکل.
د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو د سولې لپاره باید بیړه وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نږدې دوه اونۍ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته هیله وښوده چې د 1998 کال د وري په 13 د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یو سیاسي توافق ترلاسه شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن ویلز ازادۍ راډیو ته وویل چې یو مهم فرصت ترلاسه شوی او د سولې په هڅو کې باید بیړه وشي.
There are no deadlines to this, but there is a sense of urgency because we think this is a moment.
د سولې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو بیره پکار ده، ځکه دا یو فرصت دی. افغان حکومت چمتو دی او افغانان یا په بل معنا طالبان هم چمتو دي، خو اوس پښتنه دا ده چې د طالبانو مشران د دې وړاندیز منلو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په خبرو کې د افغانانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې امریکا یوازې د دې پروسې د تنظیمونکي رول لري. هغې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد یو فوق العاده ډیپلوماټ وبلله چې د افغانستان په چارو کې بېساري پوهه او تجربه لري، او زیاته کړه چې د هغه دنده له ټولو ښکېلو اړخونو سره کتل دي څو داسې یو بهیر ته امکان برابر کړي چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي. سکل د روژې په پای او د کمکی اختر په دریو ورځو کې حکومت اوربند اعلان کړ چې پترس کې په ډیرو سیمو کې طالبانو او دولتي سرتیرو جګړه بند کړه او یو ځای سره کېناستل. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران حتی افغان حکومت په رسمیت نه پیژني، نو له امریکا او متحدانو څخه به د سولې په بدل کې څه ترلاسه کړي؟ د ازادي رادیو د دې پوښتنې په جواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل
The Taliban are suffering enormous casualties. I think there's war fatigue.
Taliban خورا زیات تلفات ورکوي. په طالبانو کې هم داسې خلک شته چې له جګړې بیزار دي. د داسې یو هیواد ګټه هیڅ چاته هم نه رسیږي چې ټوټې شوی او داسې به اداري سیمې پکې جوړې شوی چې د داعش په څیر ډلو ته د ریښوز غلولو امکان برابروي. نو ځکه موږ د سولې لپاره له هر فرصت څخه کار اخلو. طالبانو په جون میاشت کې اوربند لیوالتیا وښوده. دوی تل په ښکاره ویلي چې سوله او نه غواړي د پخوا په څیر پر افغانستان ولکه ټینګه کړي. راځئ دا فرصت وازمیو چې آیا دوی په رښتیا هم د سیاسي حل په اړه خبرو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په هر راز خبرو کې د افغان حکومت د ونډې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې سوله باید د افغانانو ترمنځ وي او د دې لپاره بل بدیل نشته. الیس ویلز دا څرګندونې په ژنیف کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې له ګډون وروسته په بروکسل کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې وکړې.
وموندل چې د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. پرون په خوست کې د ولسی تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې د 112 میلیونو افغانیو په لګښت د 40 بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې دا ځل د ولسی تړون د 40 پروژو د بنسټ ډبره د لکڼو په سیمه کې کېښودل شوه. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د اسماعیل خیل او مندوزیو، نادرشاه کوټ او ګربز ولسوالیو او دریو مرکزي واحدونو، متون، شمال او لکڼو اوسېدونکو لپاره د اوبو لګولو، لمریزې برېښنا او د څښاک د پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې شي.
په لکڼو کې د 40 پروژو د تعداد دبرک دوسی دغه پروژې په درې ولسوالیو او د متون او شمال او لکنو په شمول په درې واحدونو کې پلیکيږي چې مجموعي لګښت 112 میلیون افغانۍ ده. په دې کې 10% د ولسونو ونډه ده. دغه پروژو کې د سولر سیستم، محافظوي دیوالونه، د پاکو او څښلو د اوبو سیستمونه او نور متعدد مختلف پروژې دي چې په شپږو میاشتو کې به بشپړې شي.
خو سوادي وړاندې ویل په دې پروژو کې به هم د 1200 مترو په اوږدوالي د اوبو د کانال پروژه ده چې 4000 جریبه ځمکه به خړوبوي. ولسي تړون یوه ملي برنامه ده چې د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې د خلکو لخوا د شته ولسي شوراګانو په چوکاټ کې پلي کیږي. د خوست د کلو پراختیا رئیس اصغر زازي په خپلو خبرو کې له یادو شوراګانو هیله وکړه چې د پروژو د کیفیت او څومروالي اړخ ته جدي پاملرنه وکړي.
څرنګه چې دا پروژې د شوراګانو له طرفه پلي کیږي نو په ټولو ولسونو درنو قومي مخاورو مې غږ ده چې د کیفیت او کیمیت ته پرته وجو کې ځکه کله که پروژه د کیمیت او کیفیت لپاره خپل شي وګد عمر لري او همدارنګ په درنو ولسونو یو بل غږ هم کوم چې کله دا پروژه پلی شي دوی ساتنه کې لازم اقدام وکړي.
بل لوري ته د سیمې اوسیدونکو دا ډول ولسی برنامه د خلکو په ګټه بولي او وایي چې په دې سره د نظام او ولسادي کې او باور زیاتېږي. د سیمې اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي قبر علي لکړوال وویل چې د ولسی تړون د برنامو ګټه مخامخ ولس ته رسیږي.
دا هغه داسې یو پروژې دی چې مستقیم ولس ته خیر رسیږي. کله چې مستقیم ولس ته خیر ورسیږي ولس هم د دې درخ کې چې زه ولای یوه اداره لرم، یو حکومت لرم او یو څه مودې پوره شوي دي. اکثریت دغه مونږ خلک د زراعت په غنی ډېر ویلور دي. نو دا هغه پروژې دي چې مونږ د پوره ګټورې دي ولسونه د دې په ټوله معنا نظارت کې.
یاد دې وي په خوست کې د ولسي تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې 1600 نورې پروژې د څه د پاسه 2600 افغانۍ په لګښت په بیلابیلو ولسوالیو کې تر کار لاندې دي چې دا نوې او زندنۍ پروژې به 1800 کورنیو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه وایي له افغانستانه هر کال 250 ناروغان د تداوي لپاره ترکیې ته استول کیږي چې 90% له بشپړې روغتیا څخه برخمن شوي دي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل ځینې هغه ناروغان چې په ځان ترکیې ته استول کیږي درملنه یې ناشونې وي. جزئیات د ناجیه سپۍ په راپور کې.
د ترکیې په انقره ښار کې د اتاتورک تحقیقاتي او روزنیز روغتون هغه مرکز دی چې په کلنی ډول لسګونو افغانانو ته وړیا درملنه کوي. په دغه روغتون کې د هډوکو ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عاطف ایرول اکس کلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په اوږدو کې لږ تر لږه 15 تنه هغه افغانان یې تر درملنې لاندې نیولي چې په اسکلوسیس یا د ملا تیر په کوګوالي اخته وو. نوموړي وویل په دې ناروغۍ اخته ډیری کسان ناوخته ورځي او له همدې وجه اړ کیږي چې دا ډول ناروغان عملیات کړي.
هغه ناروغان چې له افغانستان څخه راغلي دي ډیری اسکلیوس ناروغي لري چې هیڅ یو مهم پرته له درملنې نه دي استولي. موږ تل هڅه کړې ده چې په ښه توګه د دغو ناروغانو درملنه وشي. د همدې کال په اوږدو کې 4 یا 5 ناروغانو ته درملنه شوې ده، که څه هم په ځنډ سره موږ ته راغلي دي، خو موږ خپله ټوله وسه کړې ده او دا موږ ته ویاړ دی چې د داسې خلکو مرسته کوو. دا زموږ انساني دنده ده.
په دغه روغتون کې له پنچیر ولایت څخه راغلی امینه هم له همدې ناروغۍ کړیږي. دغه 15 کلن نجلۍ له 13 کالو راهیسې د ملا تیر کوګوالي سره مخ ده. د امینې پلار حمید الله ازادي راډیو ته ویل درې ځلې پاکستان ته ورغلی خو مثبته نتیجه نه ده اخیستې.
افغانستان
په افغانستان کې هم یو شمېر ډاکترانو ته ورغلم، خو ډاکترانو ویل چې د دې ناروغۍ درملنه یې له وسه پوره نه ده. لو کوم یو ورځ چې مې امینه ترکیه ته راوستې ده او عملیات شوې ده، او شکر دی وضعیت ښه شوی دی. لس ورځې وړاندې د ترکیه په اتاتورک روغتون کې عملیات شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او ترکیه دولت ترمنځ د شوې هوکړې په اساس له 13 کلونو راهیسې په کلنی ډول 250 ناروغان د درملنې لپاره ترکیې ته استول کیږي او د ترکیې په روغتونونو کې په وړیا توګه درملنه کیږي. په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه کارګر نوروغلی وایي 50 ناروغان په مزار شریف کې د ترکیې د قونسلګرۍ له لارې او پاتې نور بیا د عامې روغتیا وزارت له لورې کابل څخه په دې سهمی کې شاملېږي. د کارګر نوروغلی په وینا په کلنی ډول د مراجعینو شمیر 5000 ته رسیږي چې د ترکیې او عامې روغتیا وزارت د ګډ کمیسون لوري دوسیه سیړل کیږي او بیا مستحق کسان ترکیې ته استول کیږي.
کمیسیون بررسی میکنه در صورتی که واقعا در افغانستان قابل تداوی.
کمیسیون د ناروغانو دوسیه چیری که چیری په ریښتیا هم په افغانستان کې درملنه ناشونی وي او یا هم لوړ لګښت ولري، کمیسیون پریکړه کوي چې ناروغان د ترکیې ته واستول شي. په کلنی ډول 5000 ډیر ناروغان مراجعه کوي چې 250 یې ترکیې ته استول کیږي.
نوموړي ویل هغه ناروغان چې د ترکیې دولت له لوري منل کیږي په وړیا توګه درملنه کیږي، خو په وینا د تګ راتګ او اوسېدو لګښت د ناروغ په غاړه وي. د خغلی کارګر په وینا د دې لپاره چې په ترکیه کې درملنه تجارتي بڼه نه لري او په دغه هیواد کې معیاري درملنه کیږي، ډیری ناروغان له درملنې مثبت نتیجه اخلي. په انقره کې د افغانستان روغتي اتشه کارګر نوروغلی وایي هغه ناروغان چې د ترکیې له لارې منل کیږي ډیری ماشومان او په سرطاني او د زړه په ناروغیو اخته کسان دي.
مموردل چې د ترکیې په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه وایي له افغانستانه هر کال 250 ناروغان د تداوي لپاره ترکیې ته استول کیږي چې په سلو کې 90 یې له بشپړې روغتیا څخه برخمن سوي دي. ځینو اروپایي څېړونکو فضایي سفینې ته ورته یو وسیله جوړه کړې ده. نور معلومات له اسمت ساروان څخه اوري.
د ایټالیایي او اسپانیې څېړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د چاک، اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15000 لیتره د چاکوبه برابروي او هر دستګاه په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,400,000 یورو دی، د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2060 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلي د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه رحم الله سپینغر د کابل نه خبرې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم تاسو د سلامه د پاکستان سفارت ډېره سخته رسوی باندې روانه ده نو د خدای په لحاظ داسې کار دې وکړي چې څومره نفرو ته ویزې ورکوي ما هومره نفر دې نن باسي نورو ته دې بېخي د دروازه د باندې ما نن باسي او خلک ډېر سخت په تکلیف وي دوه شپې درې شپې مغ هلته انتظار تېروي مریضانو سره وي یو ورځ دې ښځو ته نوبت ورکړي او یو ورځ دې نارینهو ته او د پاکستان کنسلګرۍ ته دې پیغام ورسیږي السلام علیکم او ډېره مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د کندهار څخه خبر کوم زانم عبدالله دی مړه د کندهار د چارواکو څخه شکایت لرو چې د مدرسو والا طالبان او د مدرسو د کوونکو او د ملایان ډیر زیری دا کوم د جمل خلګې د افریقا باندې داسې دی ولی زیری د مکتب د معلم یا د یو د کوونکو څخه نه کیږي د بل په هنتن ولا څخه نه کیږي دا غم لا او د مدرسې والا د جمل کې دا ولی هر وخت دی د سکرکته کیږي هر وخت پښتنه ځنه کیږي چې زای څه وسه به راځي کدی اسناد شې لري وړاندې کینو نه کوي کینو نور خلک مزري دا وګړي دې لپاره مشکل جوړ کړي خلک نه فرشم کې دا کیږي وسره
بلی السلام علیکم زه راځم ټول کارکون ته او رجم کو ته سلامونه کوي له وړاندې کوم خدای دې افغان د میدان ورته ګلای ته جوړه ټول سلامونه زه ما خبرات شرکتونه یو مشکل استم د پرایم چې د میدان ورته ګلای ته جوړه ټول سلامونه کې نو یو خطر نمخ کې لا تر اوسه پوری روشن مخابرات شرکت کوي چې روشن کار نه کوي بیا یو د کله ده د مش په نامه یاد کی دا مربوط غزنی ولایت شو کې سره کې هغه ته هیڅ کار نه کوي دلته یو نیرو ول سلامونه کې ټول سره کې این کې نو صلات کړې خوشن کړنه کوي چې دا مې د چې د ستونزې هر شی د خپل کوم
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
او سم یو بهرنی مسأله چېړو د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشري زنن په ارجنټاین کې پرنستل کیږي تمه ده چې په دې سرمشري کې به د امریکا، مکسیکو او کاناډا ترمنځ یو نوی تجارتي تړون لاسلیک شي احمد تکل د مسأله تعقیب کړي په استودیو کې سره د تکل سره په دې سرمشري کې تر ډیره د امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مسایلو په اړه آیا بحث په پام کې دی
سال سیب د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د ولسمشر تقریبا ویلی شو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خوښه د یو نوي نړیوال اتحاد د جوړولو لپاره هڅې روانې دي ولسمشر ټرمپ به د دې سرمشریزې له پیلېدو مخکې د خپل هغه شعار نتیجه وویني چې وایي له هر څه مخکې امریکا یعنی د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې به د شمالي امریکا د آزاد تجارت د تړون نفتا نوې بڼه لاسلیک شي د امریکا، مکسیکو، کاناډا د موافقې په نوم دا اصلاح شوی تړون تر ډیره د پخوا په څیر دی خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو لړ بدلونونه پکې راوستل چې د په وینا د امریکایي کارګرانو هغه ګټې خوندي کوي چې په مخکینی تړون یعنی په نفتا کې نو دا تړون به چې ښایي د پاموړ بدلونونه رانولي د دریو هیوادونو د مشرانو لخوا نه بلکې د هغو کسانو لخوا لاسلیک شي چې د دې تړون په اړه یې پر جزئیاتو باندې خبرې سره کړې وې او په خبرو اترو کې برخه درلوده ولسمشر ټرمپ د چین پر تولیداتو د نویو تجارتي تعرفو له لګولو او د نوي میلادي کال په جنوري میاشت کې د نویو تعرفو له ګواښ وروسته د دې سرمشریزې په څنډه کې له ولسمشر شي جین پینګ سره سالیسه لیدنې ته هم تیاری نیسي
نور کوم مسایل داسې په پام کې دي چې په دې سرمشریزه کې ور باندې بحث وسی
په مجموع کې خو د هیوادونو ترمنځ لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه پر تجارتي او اقتصادي مسایلو بحث کیږي خو سرمشریزه په ارجنټاین کې جوړیږي چې که څه هم ارجنټاین په خپله د نړۍ له شلو مهمو اقتصادي قدرتونو څخه دی خو په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو له کبله انفلاسیون او بیکاري په زیاتېدو دي په دې اړه بحثونه په پام کې دي همداراز د دې سرمشریزې په ترڅ کې باید ځینې ډیپلوماتیکې هڅې هم وشي او ګڼ شمېر څو اړخیزې لیدنې کتنې پکې پلان شوي دي په دې لړ کې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان صدراعظم شینزو ابي او د هند صدراعظم نارندرا مودي بلا بلې لیدنې کتنې یعنی د څو هیوادونو له دولتونو له مشرانو د دولتونو یا حکومتونو له مشرانو سره بلا بلې لیدنې کتنې ولري
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به هم نن له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري، خو دا به د سرمشریز په پرانیستون کې غونډه کې نه وي، ځکه میرمن مرکل مجبوره شوه چې پاتې شي په جرمني کې، ځکه چې الوتکې د تخنیکي ستونزو له کبله په کولن ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه.
ډېره مننه له احمد تکل څخه مو واورېدل چې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریز نن په ارجنټاین کې پرانیستل کېږي، او په دې سرمشریز کې به د نړۍ بېلابېل مشران د نورو مسایلو ترڅنګ پر تجارتي موضوعاتو هم بحث وکړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اورزګان کې د سولې په نوم مشاعره وسوه چې شاعرانو په خپلو شعرونو کې د سولې پر ارزښت ټینګار وکړ. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شعر او ادب مینوالو پر سکیلو خواو د شعر په ژبه د سولې ژغ وکړي.
طالب جان سولې وکنن، راسم لا جان سولې وکنن، دا د انګریز زوی مو دی د وخت دشمن، دا د چنګیز زوی مو دی د وخت دشمن.
سولې سولې خیر دی راسم، مروري را په خلاصه، زموږ پرکه ارمانونه د ژوند ستړي امیدونه.
د دغه شزنو او نارینو د پالانو شمیر چې سلګونه ته رسیدي، د شنبې په ورځ ناوخته د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې او د ولایت مقام د احمد شاه بابا ابدالي په تالار کې راغونډ سوي وه، او خپلې ادبي تنګې ماتې کړې. د دې له زړونو راوتونکي بړاس یعنی شعرونه تر ډېره پر سوله او یوالي راڅرخېده.
زه در سره سوله او ته جنګ کوې، دا په کم قانون په کم فرهنګ کوې، خپل بچی په خپله توره وژنې، لا تا ورباندې ظلم او قانون کوې.
دا ترڅو به زموږ مرګونه جنازې وي، لا ترڅو به د چم چیکې نارې وي، خدایه ولې لا د بل په خوله جنګېږو، خدایه ولې لا د بل په خوله کړېږو.
ته هم مسلمان، زه هم مسلمان یم، تا ته زما مرګ چا روا کړی دی، راسه چې وای سوله ما او تا وکو، خدای چې خوشه کړی هغه بیا وکو.
تړانځه ملت همساسه، د زخمی وطن دواسه، تور شپوله رسباسه، د وحدت د نور رناسه، سول سول خیر دی راسه، مروري را په خلاصه.
دزمرین سرمن می واغستل مورجانی، دزمرین سرمن می واغستل مورجانی، ز سرتیر استاله بار تیر تر سارم، د دشمن دستر بخارم په هر ځای کې، ز ساتم ګم د دې خاورې اسکارم.
ای وطن، ای وطن گلشن خاور زمین، ای وطن، ای وطن گلشن خاور زمین.
تر څو بعد چنج پچې پزمک پس غدو، تازه سولې تملا تړو په پاکو ارادو کې.
د شیر او ادب دغه مینوالو د شیر په ژبه پر دولت هم ژغ وکړ چې د فساد مخه ونیسي، او فساد کوونکو ته پیغورونه هم ورکړه.
لاسونه پر جیبونی سی، رشوت ته لار هوار سول، یو زړونه مو دوه سول، و نفرت ته لار هوار سول. مخکې به مو دا ویل د یو لاسه ټک نه کېږي، اوس راته پیدا په یوه کور کې او دوه پلار سول.
په بیت المال باندې چې وپړسېدل، د هغو حال رسوا رسوا غواړو، په دغه هغه نوم مرګونه پرېږدئ، په دغه هغه نوم مرګونه پرېږدئ، رحم په زړه کې د اچا غواړو.
او یو شمیر نور د پالانه او لیکوالانو بیا په خپل شیرونو او ترانو کې مین رنګښته و، او د خپل زړونو پټ رازونه بیان کړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
ماسوم خان نورزی له دلارام څخه په خپل سیمه کې لیکلي، سوله د ملت شدید اړتیا ده، باید له قید او شرط پرته رامنځته سي. رحمت الله احمدی له زابله لیکلي، تر څو چې پر پاکستان له هرې خوا فشارونه رانیسي، سوله به افغانستان ته رانیسي. د غزنی له ګیلان ولسوالۍ څخه بل اوریدونکي لیکلي چې شل ورځې کېږي دلته مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. انګار خروټي لشکین څخه لیکلي، کوم لګښت چې پر سوله کېږي هغه باید افغان سرتیرو ته ورکړل سي چې خپل تجهیزات ورباندې رانیسي. د پکتیا له کنی ولسوالی څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی، پاک خدای دې نور په هیواد کې سوله راولي، د جنگ او جګړو څخه هیڅ نه جوړیږي. عبد الرحمن له ننګرهار لیکلی، طالبان د اسلام او افغانستان په خاطر د منافقو گاونډیانو د ګټو منافقانه کړنې او شرطونه پریږدي. ګل زمان صادق له کونړ څخه لیکلی، د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې تجارت روان دی، کوم وکیل چې پیسې ورکوي هغه ولسی جرګې ته لاره پیدا کوي، او هغه کسان چې پیسې نه لري ناکامیږي. ولی له کلات څخه لیکلی، د خرواریانو په سیمه سیمه کې افغان بسیم شبکه کار نه کوي موږ ورسره ستونزه لرو. فضل رحمان لزابل لیکلی د افغان بسیم شبکې څخه مننه کوي چې په خاکی افغان ولسوالۍ کې خپل آنتن فعال کړ. نصیب الله خوست څخه لیکلی باید د طالبانو مالی سرچینې بندې سي. خالد له کندهار لیکلی خلیزات په لس میاشتو کې د سولې ویلي او د دې لپاره باید انتخابات وځنډول سي. حمید الله له کونړ څخه لیکلی د دې ولسوالۍ البته په دانګام ولسوالۍ کې د خبره چې محلي پولیس خلک ځوروي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلی د ګرمسیر پر حمله خوشین یو. بل اوریدونکي لیکلی د سپکو انسانانو په وړاندې چوپتیا د کمزوري په معنا نه ده. او عبدالله واحد مدقیق د لوګر لیکلی حکومت په ژمي په راتلو سره له داخلي بې ځایه سو سره باید مرستې وکړي. دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د هرات ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې 23 کسان ملکیان وګړي وژل شوي دي. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي دي. اروپای ټولنې او ناتو د اوکراین د ولسمشر د ورستۍ غوښتنې پر وړاندې سوړ عکس العمل ښودلی دی. پترو پوروشینکو د چهارشنبې په ورځ له ناتو غوښتي و چې د روسیې لخوا د کریمیا په سواحلو کې د اوکراینی بیړیو له نیولو وروسته دي د دفاعي پیاوړتیا لپاره نوي نظامي اقدامات وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي پریکړه یې کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل پلان سوې لیدنه لغوه کړي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هېواد د خلکو لپاره له لاسه وتلی فرصت بللی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مل آزادي راډیو واوریدل او نور خبرونو تفصیل د آزادي راډیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونو په پاتې شیبو کې د انتخاباتو پر موضوع ځنګړي پروګرام خبريږي. زما رايا زما حق.
زما رايا زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جنو ولایتونو د رایو د لمړنیو نتایجو اعلان ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د انتخاباتو د جنو ولایتونو لمړۍ پایلې اعلان کړې او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د یو شمېر نورو ولایتونو رایې هم اعلان شي. خو له هغې وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې انتخابات خپلواک کمیسون د کمزوري مدیریت له امله نسي کولای راتلونکي څلور وړ انتخابات په یو ځای ترسره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي حکومت ورته ویلي دي چې کمیسون دې د جمهوري ریاست ولایتي او ولسوالیو شوراګانو او همداشان د غزنی د ولسی جرګې انتخابات یو ځای ترسره کړي. نور جزئیات په همدې راپور کې. په افغانستان کې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د وخت د کموالي د انتخاباتو کمیسون د کمزوري مدیریت نامنیو او د بودیجې د کمښت له امله کمیسون د دې وړتیا نه لري چې راتلونکي څلور واړه انتخابات په یو ځای په شفاف ډول ترسره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا په کمیسون یو لوی بوج او ستر مسؤلیت ده او به نه توانیږي.
ریبن یو لوی بوج ده په عین حال کې دا واقعا یو لوی مسولیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کې بسم کې وینو له بعد مرغه د دې ورسېږي چې ټاکنه سمه توګه مدیریت نه کړې دي. خپل هغه کې ناکام راغله هغه ژمنه چې دې ته سر کړې وي له بعد مرغه یو هم سمه توګه تر سره نسوله. نو دا د ښکاره دی چې دوی واقعا نشي کولای د ورسېږي ټاکنه په ښه توګه باندې مدیریت کړي او کولتی شورا ګان ټاکنه سره یو ځای شنو هغه به هم پدې باندې یو جدي ستونزه یو بار وی چې لودي باندې شي وتلای.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې ویلی و چې د جمهوری ریاست انتخابات به د راتلونکي مریض کال د حمل په یو دیرشمه تر سره کوي. خو اوس دغه کمیسون مرستيال ویان زبی سادات وای حکومت له کمیسون غوښتي چې د جمهوری ریاست ولایتي او ولسوالیو شوراګانو او دغه شان د غزنی ولې د ولسی جرګې انتخابات به یو ځای تر سره کړي. خغلی سادات ازادي رادیو ته وویل چې حکومت کمیسون ته ویلي نسی کولای هر ځلې انتخاباتو ته جدا بودیجه ورکړي او همي امنیت خوندي کړي.
حکومت هم په تیلې د شیدوی هر ټاکنو ته جدا بودیجه وغنه شي ورکولای او نه امنیت خوندي کولای شي. بله، حکومت غوښتنه دا ده چې نور ټاکنې د یو ځای ترسره شي او کمیسیون هم د ولسمشری ټاکنې کولای شي د حمل پر یو درشمه ترسره کړي. آمادګیانې لرو په دې اړه، اما د څلورو ټاکنو دپاره به مشکل اوسېږي تر څو د څلورو ټاکنې د حمل پر یو درشمه مدیریت کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې تړاو چې دغه انتخابات ټول یو ځای ترسره سي، د دوشنبې په ورځ یو طرحه له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او امنیتي بنسټونو له استازو سره هم شریکه کړې چې پر بنسټ یې که د ټولو انتخاباتو پر یو ځای کېدو سلاره راغله نو د سرطان په 22مه نیټه به ترسره کیږي. بلخو د افغانستان د آزادو انتخاباتو د روڼتیا د څار بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګوای د حکومت دغه غوښتنه منطقي نه ده او د څلورو واړو انتخاباتو په یو ځای ترسره کېدل به د انتخاباتو شفافیت ته سخت زیان ورسوي.
حکومت غواړي چې په دغې سره وښيي چې کچېرې ولایتي شورا او ولسوالۍ شورا ټاکنې د ولسمشر ټاکنو سره یو ځای ترسره شي نو د خلکو مشارکت به ډېر وي، ولې شفافیت ته کاملا زیان رسوي.
ټاکل سوي وه چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د ولسي جرګې له انتخاباتو سره یو ځای ترسره سي، خو د امنیتي مشکلاتو په شرایطو د برابرو کاندیدانو نشتون او د یو شمېر نورو مشکلاتو له امله دغه انتخابات وځنډول سول. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې بې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جمهوري ریاست او غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخابات به یو ځای ترسره کیږي او ممکن محل وي شي سبا یا بل ورځ اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وړاندې ویلي وو د ولسي جرګې د 23 ولایتونو د رایو لومړی پایلې به د قوس په دویم اعلانوي، خو اوس کمیسیون له ژمنې سره سم ټول نتایج اعلان نه کړل. دا چې ستونزه په څه کې ده، آیا لومړنیو اعلان سویو رایو کې خو به بدلون نه راځي، آیا د بایومیټریک رایې حساب سوي دي که څنګه؟ دغو سوالونو ته مو د ځواب موندنې لپاره بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان مروه امینی میلمان دي. میلمنو ته خراغلاس وایم. د میز کوربه زه رحمت الله افغان یم. لومړی پوښتنه له حق پرست صاحب نه پیرو، تر اوسه د څومره ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سوي دي؟
تر دې مهاله پورې موږ تر دیارلس ولایتونو پورې اعلان کړي دي، چې زی نمونه درته اخلم: بامیان دی، دایکنډي، فراه، جوزجان، اروزګان، زابل، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، نیمروز، خوست، پروان. پاتې ولایتونه به هم په تدریجي ډول باندې د فیصدۍ په لحاظ چې د هر ولایت کار خلاصیږي او سیستم ته داخلیږي د ډلبندۍ مرکز ته، پاتې ولایتونه به هم اعلان سي. البته د خوشحالۍ خبره ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ژمنه چې د ملت سره کړې وه چې ستاسو هغه امانت چې تاسو یې دا ډیموکراتیک کور ته ورسپارئ، هغه امانت په ډېر شفاف او عادلانه ډول باندې به هغه اهلو کسانو ته سپارل کیږي چې د دوی انتخاب وي.
مروه جانې، دغه پایلې څومره تاسو ته د قناعت وړ دي او د پایلو اعلان له دقت نه پایلو په اعلان کې د دقت نه کار اخیستل شوی ده؟
دا چې کمیسیون کړی و د قوس په دوهمه نیټه به د 23 ولایتونو او د قوس په لسمه نیټه به د کابل لومړنۍ پایلې اعلانېږي، له بده مرغه چې دغه وعده تر ډېره حده پورې دوی پر ځای نه کړه، ځکه د قوس په دوهمه نیټه باندې یوازې د 5 ولایتونو رایې هغه لومړنۍ پایلې اعلان سولې. زه فکر کوم د قوس دوهمه نیټه هغه نیټه وه چې د 23 ولایتونو لومړنۍ پایلې باید اعلان سوې وي، نه یوازې د 5 ولایتونو. او دا په یو ډول باندې د عامه اسهانو، د نظرو بنسټونو او د سیاسي احزابو مصروفول دي، ځکه دوی ټول منتظر وه چې کمیسیون د قوس په دوهمه نیټه باندې به د 23 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلانوي. خو کمیسیون هر ورځ 5 ولایته، یو ولایت، دوه ولایته او په همدې ډول باندې په تدریجي شکل باندې دوی د ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلانوي چې د خپل په قانون کې نه دی راغلي. بل ستونزه چې دغه تدریجي اعلانول لري، هر ولایت د افغانستان د ټاکنو د قانون په لحاظ باندې هر ولایت کله چې لومړنۍ پایلې اعلانېږي باید دوه ورځې وخت ورکړل سي تر څو دوی خپل شکایتونه ثبت کړي. کله چې موږ لس ورځې یا پنځه لس ورځې یوازې د لومړنیو پایلو د اعلانولو لپاره وخت نیسو، نو یوه میاشت یوه نیمه میاشت نور باید موږ صبر وکړو تر څو د هر ولایت دوه ورځې پوره سي چې دغه شکایتونه خلک خپل ثبت کړي. یعنی دا لړۍ بیا هم اوږده سوه. نهایي پایلو ته موږ بیا هم باید انتظار وباسو څو ورځې. د دې تر څنګ د قوس په لسمه نیټه باندې دوی وعده کړې وه چې د کابل لومړنۍ پایلې به اعلانېږي، خو تر اوسه هم په کابل کې ځینې ستونزې شته. د بیا شمیرنې په لړۍ کې د چهارشنبې په ورځ د چهارشنبې نه د پنجشنبې د ورځې تر ختمه پورې د کابل هنګرونه تړلي وه. هیڅ رایې حساب نه شولې ځکه د شکایتو کمیسیون استازي کمیسیون ویلي چې دوی هلته شتون نه لري او پرته د دوی له شتون څخه موږ نسو کولای د کابل رایې وشمیرو. دغه یوه ستونزه موږ په داسې حساس وخت کې یو چې موږ ته یو ساعت حتی یوه دقیقه هم ډېره مهمه ده. تر ډېره حده پورې دوی د هغو ولایتونو هغه لومړنۍ پایلې اعلان کړي دي چې په هغه کې ستونزې کمې وي، خو بیا هم مثلا د فراه ولایت کله چې موږ د هغو نماندانو چې دوی هغه لومړنیو پایلو کې دوی ګډون کړی و رایو ته یې ګورو، د رایو کچه ډېره ښکته ده. او دغه خپله یو سوال ده چې هغه پاتې رایې څه سوي ځکه فراه کې ځینې ستونزې
هم وي. حق پرست به مروه امینی دغه یادونه وکړه چې ټاکل شوی و د دوه دېرش ولایتونو رایې د قوس په دویمه نیټه اعلان شي خو کمیسیون ونه توانید. ستونزه دلته چیرته موجوده وه؟ ولې کمیسیون بیا بیا ژمنې ماتوي او له ژمنې سره سم دوی عمل نه کوي؟
ښه، زه فکر کوم چې په دې کې قانوني موانعت موجود نه دی چې حتما باید په یو ورځ باندې ټولې پایلې اعلان شي. دا چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیواد په سطح باندې یو ملي پروسه مخته بیولې ده او یو ټاکنیز نظام تطبیق د همدې کمیسیون مسؤلیت او مکلفیت دی، نو ځکه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان د ټولو حالاتو مطابق دا ټاکنیز نظام تطبیق کوي. زه به هغه حکمت نه راځم او جزئیاتو ته به نه راځم چې ولې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پنځه ولایتونه، لس ولایتونه، درې ولایتونه، دوه ولایتونه اعلانوي. کېدای شي بیا دا په جزئیاتو موږ هغه وخت وغږیږو کله چې
دلته یوه ستونزه موجوده ده. کله چې له محلویش یا انتخاباتي محلویش سره سم کار مخکې ولاړ نه سي، پراتونکو انتخاباتو چې د جمهور ریاست انتخاباتو ناوړه اغیزه چول کیږي، خلک هم یو ډول په انتخاباتو باور له لاسه ورکوي چې کمیسیون ولې ژمنې ماتوي. کېدای شي د کاسې لاندې نیم کاسه موجوده وي. که فقط دغه واضح کړي چې ولې په خپل وخت اعلان نه شو او ولې پنځه پنځه ولایتونه اعلانېږي.
شما ویل که چیرې موږ بیا حکمت مطالعه کوو چې په دې کې څه حکمت موجود دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي درې درې ولایتونه، دوه ولایتونه، لس ولایتونه، پنځه ولایتونه اعلان ته وسپاري. زه ډاډ لرم چې تاسو هم په دې برخه کې اتمن مطالعه لرئ او د افغانستان وضعیت تاسو ته معلومیږي. که موږ دو دېرش ولایتونه یا درې دېرش ولایتونه یو دم اعلان ته وسپارو، د دې پایلې او نتایج او عواقب او غبرګونونه هم موږ تاسو تر مطالعې لاندې لرو، او که موږ پنځه ولس ولایتونه هم اعلانو د دې مسایل تر مطالعې لاندې لرو، زما هیله دا ده چې د دې په حکمت باندې پوسو او هغه وخت چې د وکیل صاحبان پارلمان ته معرفي سوله او اوضاع تر کنټرول لاندې راغلل، بیا به موږ تاسو ته د دغه پر حکمت پر جزئیاتو باندې وغږیږو. ښه، په عین وخت کې درې مهم ماموریتونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخ ته ځي. لومړی ماموریت دا دی چې د ولسي جرګې د نوماندانو افتدايي نتایج هغه اعلان کړي. دوهم ماموریت هغه ټاکنیز نظام چې د ولسي جرګې په برخه کې تطبیق شوی، دغه ټاکنیز نظام ارزونه، بررسي، تر تحلیل لاندې نیول، تر تحقیق لاندې نیول، او په دې برخه کې آسیب شناسي نکاتو ته ځان رسول، هغه مدیریتي زوب چې موجود وو، تخنیکي مسایل چې په تخنیکي برخه کې چې موږ مشکلات درلود، بشري قوې کې چې موږ مشکلات درلود، دا ټول ابعاد د ټاکنیز نظام چې د ولسي جرګې په برخه کې تطبیق شوی دی، د دې ارزونه ده، بررسي ده، تحلیل دی، تحقیق دی. او درېم ماموریت زموږ چمتووالی دی د ولسمشري ټاکنو لپاره. خوشبختانه باید وایي چې تیره ورځ د یو رسمي فیصله نامې پر اساس باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړي چې په یو دیرشم د عمل پوره چمتووالی موجود دی چې د ولسمشری ټاکنې او د غزنی ولایت ټاکنې ترسره کړي.
هغه لمنې په داسې حال کې چې انتخابات یو څه ناڅه ځنډنی او د ستونزو سره مالو، دلته انتخاباتي محلویش څومره زیات مهم ده؟ وخت مدیریت څومره مهم ده؟
د وخت مدیریت یو له اصولو نه ده چې کمیسیون باید مد نظر ونیسي. که دوی وایي چې موږ یو ځای نسو کولی د دو دېرش ولایتونو هغه لومړنۍ پایلې اعلان کړو، دا یې باید مخکې د افغانستان خلکو ته وعده ورکړې وای چې موږ په یو وخت نسو کولی. تاسو هم له دې حالاتو سره آشنا یاست، د افغانستان خلکو ته وعده ورکول او بیا دا یو ډول غولول دي. د افغانستان د خلکو په لومړۍ کې وایي چې موږ د قوس په دوهمه نیټه د دو دېرش ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلانو، بیا اوس وایي چې په دې کې یو حکمت ده. خو دغه حکمت په تاسو پیشبیني کړی و، مخکې له مخکې به یې موږ سره شریک کړی و چې یو ځای نسو ترسره کولی. د افغانستان خلکو به هم قناعت کړی و، خو دا هر ځل دوی وعده کوي بیا په هغه عمل نه کوي. دوی خپله هغه اعتبار او اعتماد ته دوی صدمه ورکوي او دا ډېره زیانمنه کیږي. د دې ترڅنګ د وخت مدیریت، اوس ما مخکې هم له کابل څخه خبرې وکړې، کابل ته یې لس ورځې وخت غوښتی و، خو اوس هم چې زموږ همکاران هلته دوی سره په اړیکه کې دي، ګوري چې د کابل مسئله تر اوسه لا نامعلومه ده، ځکه په کابل کې ستونزې بیخي ډېرې دي. د شکایتو کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه هم په خپلو منځونو کې دوی ستونزه لري، او د شکایتو کمیسیون استازی هلته و د چهارشنبې په ورځ، د پنجشنبې تر ختمه پورې. دا چې کمیسیون ولې هنګرونه وتړل، دې ته باید کمیسیون جواب ورکړي. د دې ترڅنګ د شکایتو کمیسیون خپلو استازو ته امر ورکړی، هغه مرکزونه او محلونه چې ژورنال فهرست او بالاخره جدول ونه لري، دوی مسؤلیت نه اخلي، او هغه شکایتونه او ستونزې چې په دغو محلونو او مرکزونو کې وي، دوی دې ته مجبور نه دي چې دغو مسؤلیت واخلي، او یوازې د هغو مرکزونو مسؤلیت اخلي چې فهرست ولري، ژورنال ولري او جدول ولري. یعنی په یوه هنګر کې چې تقریبا بن اتش پیت تیمونه کار کوي، یوازې د تو تیمو مسؤلیت د شکایتو کمیسیون پر ځان اخیستی دی. یعنی شپیت تیم نور دوی مسؤلیت نه اخلي، د خپلې وستونزه ده. د دې ترڅنګ د کابل مسأله چې اوس بیا ولایتي مسؤل لري شوی ده، او کمیسیون یې په فساد تورن کړی ده، د دغه مسألې اندېښنه هم ډیره ده چې اوس په کمیسیون د ته څه ځواب ورکوي، او هغه اتهامات چې په کمیسیون او په د دارلنچا پر ریاست باندې شوی دی، کمیسیون د دغه په اړه څه کړي دي، تر څو موږ خو به مهالویش اعلان کړو چې ولسمشري زی ټاکنې په کوم تاریخ ترسره کیږي، د خلکو اعتبار به څنګه کیږي، آیا خلک به راسي بیا هم صندوقونو ته او رایه به ورکړي او کنه؟
حق پرسه، د انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې شاوخوا 3.5 میلیونه یا 4 میلیونه کسانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ګډون کړی دی. اوس لیدل کېږي شاوخوا څو ولایتونو رایه اعلان شوې دي، وزره ته زره لږ تر لږه لا زره زیاته رایه ده، ټیټه رایه تقریبا زر هم نه پوره کوي. دلته د میلیونونو رایه څه سولې؟
یو خو تاسو پویاست چې تر ډیره بریده پورې په کابل کې د خلکو نفوس او همدارنګه د رای اچونې مقدار په کابل کې ډیر زیات دی، او تر اوسه پورې کابل نه دی اعلان شوی، او ډیره فیصدي به کابل پکې شامل وي. زه فکر کوم د تشویش خبره نه ده، اما په دې کې شک نشته چې 4 میلیونه کې بیا هم موږ مختلف تدابیر په کار چولې دي. فلټرونه مورته ایجاد کړی دي، د ډلبندۍ مرکز دی، عمومي سرور د بایومټریک دی، تکراری رای، غیر تکراری رای، خیالی رای، همدارنګ بغیر د بایومټریک چې استعمال شوی هغه رای، او هغه رای چې د یو مرکز څخه یو شخص للی په بل مرکز کې رای استعمال کړي، اما سفت په بل مرکز کې، بغیر د لیست رای د هندګان څخه چې رای استعمال شوی، یعنی دغه ارقام 4 میلیونه چې موجود کړی دي، د په مجموع کې موږ یو رقم تاسو ته ویلی. اما کله چې بیا دا فلټرونه پر تطبیق سي، بیا موږ دې نتیجې ته په اخر کې ورسیږو. کله چې لیست اعلان سي، درو دېرش ولایتونه خلاصې د کابل په شمول، بیا به دقیق ارقام معلوم سي چې دقیق رای د هندګان څومره کسان و.
بل کوم اعلان سوی نسبتا نیمایي نه لږ کم ولایتونه اعلان سوی دي، په دې کې ته ګټول سره جمع کول کونه رای ورنه جوړیږي، دا میلیونه نه رایل تاسو
ما تاسو ته ویل چې هغه ولایتونه چې د نفوس په لحاظ باندې ډیر نفوس ولري، هغه ولایتونه تر اوسه پاتې دي، وړوکي ولایتونه اعلان شوي دي. ان شاء الله چې د نتیجې ته بیا موږ ورسیږو او دغه ریزلټ په ترلاسه کو، او یو مقایسوي بحث به بیا ولرو چې 4 میلیونه کسانو ځان رای استعمال کړی ده، او د څو کسانو رای لیستونه ته پورته شوی ده، چې بیا به موږ تاسو ته جواب ګوي. یو مسئله بل ته چې زه اشاره کوم، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته هم د ټاکنو د پایلو کیفیت مهم دی، هم سرعت، مګر تر سرعت موږ کیفیت ترجیح ورکو په اوس وخت کې زکه مخنینه کوو د افغانستان سرنوشت سازه کوو په دې برخه کې موږ دقت کوو د ډیر سرعت څخه استفاده نه کوو زکه چې موږ نه غواړو کیفیت باید د سرعت قربانی نسی او په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ډیر دقیق دی او هغه وعده او ژمنه چې موږ د افغانستان د متدین ولس سره کړی و چې موږ به هغه پایلې اعلانو چې هغه تاسو ته د قبول وړ بي د قناعت وړ بي او تاسو به د اطمینان ترلاسه کړئ چې واقعا د پردې تر شا نه سیاسي او نه غیر سیاسي معاملې موجوده و بلکې یوازې او یوازې ارزښت د ملت ارادي د دوی مقدس رائے ته ورکړل شوی دی.
امینی صاحب آغلی کچری دا بحث تاسو د سوال تاسو نمو مطرح کو دا محکمه چې له خغل اخبارس نه مطرح د تاسو معلومات څخه په دې برخه کې تاسو کارونه کوي ته ناظرین لري د غیر سوال
حماسه چې خبره سویل تر اوسه د کابل او د ځینو لوی ولایتونو رای تر اوسه نه دی حساب سوی او که حساب سوی دی دا یعنی له خلکو سره نه دی شریکی سوی دغه رقم به بیا کمیسیون موږ سره شریک لري ځکه یوازې موږ د رای د بیا شمیرنې یا هم د شمیرنو لړۍ څخه نظارت کوو یوازې ګورو کمیسیون کومې ستونزې لري د شکایتو کمیسیون کومې ستونزې لري او بلاخره دغه لړۍ څنګه ترسره کیږي یعنی قام باید کمیسیون له موږ سره او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي.
پر صاحب دغه کوم رائے چې لومړنی پایلې اعلان شوې دي دا د بایومیټریکس سیستم رائے دي که د نور رائے هم دي د لیستو رائے هم دي
شه تر دې مهاله پورې هغه ریکارډونه یا معلومات یا ډاټا چې د بایومیټریک په ډیوایسونو کې ثبت و او د دې جوایسونو یا وسیلو څخه عمومي سرور یا شبکې ته انتقال شوی دي 3.2 میلیونه تر رسیدي. البته دا اخیرنی ارکان دی یعنی موږ تقریبا 4 میلیونه رای دهندگان لرو 4 میلیونه رای ورکوونکي لرو 3.2 میلیونه تثبیت سوي چې دا بایومیټریک دی
او دې کې څومره تکراری رای
دا عمومي ارکان به موږ د دې پروسی وروسته ما تاسو ته مخکې په خپل خبرو کې وارزول شي د دې پروسی وروسته موږ ټول رزلټ او نتایج سای سره شي
سبي باید مخکې له مخکې د
درو دې ولایتونو چې کله اعلان سي داسې نو نسی کېدای چې کله موږ هر ولایت اعلانو دا هغه ولایت تکراری رای غیر تکراری رای مثلا د ټول جزئیات اعلان کوو
باید میټریک رای درسته ګڼل
شي ام د دلبندۍ د مرکز رای مشتقابل د قبول دي هم د بایومیټریک عمومي سرور ارقام او معلومات چې رهبری ته سپاري دا هم مشتد قبول ور دي هغه رای یا هغه مرکزونو کې او محلونو کې چې بغیر د بایومیټریک رای استعمال سوي وي په 28م د میزان د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون فیصله وکړل چې په هغو مرکزونو او محلونو کې چې الته واقعیان تخنیکی ستونزه بایومیټریک پیدا کړي او ناظرین موجود وي او ناظرین په ژورنال کې په کتبي ډول باندې ولیکي چې دغه بایومیټریک واقعیا تخنیکی ستونزه لري او احتیاطي بایومیټریک موجود نه دی که موجود یې هم تخنیکی ستونزه لري په دې صورت کې موږ ته دغه مرکز یا محل رای بغیر د بایومیټریک قابل د قبول دي او کچیر موږ پاتې وشتم د میزان داسې فیصله نه وای کړي د افغانستان د اساسي قانون درې دشم ماده نقص کېدل ځکه هر تابع چې په دې هواد کې هر وګړی چې وسی ځاګه د دې حق لري چې باید خپل رای استعمال کړي او کچیر واقعیا چې بایومیټریک تخنیکی ستونزه درلودلای موږ خلکو ته اجازه د دې نه وای ورکړي چې خلک خپل رای استعمال کړي دا د مانل لري چې موږ خلک د رای ورکوونکو څخه محروم کوو چې دا درې دشم ماده نقص کړي په دې اساس باندې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون پاتې وشتم د میزان فیصله وکړل چې بغیر د بایومیټریک لري په هغه صورت کې رای استعمال سي چې الته بایومیټریک واقعا هم تخنیکی ستونزه ولري او ناظرین په کتبي ډول باندې په ژورنال کې ولیکي چې په دغه مرکز دغه محل په دغه کوچ شمیره مرکز کې دلته بایومیټریک تخنیکی ستونزه موجوده و کچيري بیا هم احيانا د اغه محل او یا مرکز څخه د ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته د تقلب خبري ورسیږي د تقلب اواز جکسي او مهندسي د ټاکنو الټرا منسسي زور ګوي را منسسي یازمش کارمن تر تاثیر لاندې راغلي تر فشار لاندې راغلي په دې صورت کې بیا هغه مرکز او یا محل بیا هم بررسی کیږي او تفتیش کیږي نو په مجموع کې وایلو چې موږ ته هم معیار د ډلبندۍ مرکز دی او هم مشته معیار د بایومیټریک عمومي سرور دی
اغلی امینی که تاسو نه پوښتنه وسی کوم رای ډیر شفاف رای دی یعنی د ډلبندۍ رای که د بایومیټریک رای کوم د قناعت وړ دی
په ټولو رایو کې هم شفاف وسته هم ناشفاف وسته. د افغانستان داسې خلک وو چې د ټاکنو پر ورځ باندې دوی مرکزونو ته لاړل، نو هلته بایومټریک نه و، او یا که و بیا د کمیشن کارکوونکی نه پی پوهېده، او بیا که دا دواړه نه و اصلا بایومټریک نه و رسېدلی. په داسې مرکزونو کې هم ځینې خلکو صادقانه خپلې رایې کارولې دي، یعنی که د فهرست پر اساس باندې دوی رایې کارولې وي، موږ هغه ته نسو ویلی چې دا ناشفافې رایې وي او دا سمه رایه نه ده. په همدغه تاکید سره کمیسیون دا ومنله، ځکه مخکې له مخکې کمیسیون اعلان کړی و چې موږ هغې رایې حسابو چې د بایومټریک پر اساس باندې ثبت شوي وي. خو وروسته دغه نه کله چې دوی ولیدل بایومټریک په ډیرو مرکزونو او محلونو کې ستونزه لري، دې ته مجبوره سول چې د فهرستونو رایې هم وشمیري. د پاک او سپینو رایو د جدا کولو مسأله هم کولی سو وایو چې سخته مسأله ده هم آسانه، ځکه سخته پر دې ده چې د دغو رایو هغه جدا کول او بالاخره د دوی ترمنځ تفاوت راوستل سخت کار هم ده. خو په ټول افغانستان کې هم د سیاسي حسابو ناظرین، هم د نظرو بنسټونو ناظرین، او هم د کمیسیون خپله کارکوونکي وه، هلته ډیری شکایتونه چې ثبت شوي دي په ډیر واضح توګه باندې ویل شوي دي چې په کوم مرکز کې درغلي شوې ده. یعنی موږ له پیل څخه تر اوسه پورې د همدغه غوښتونکي و له هغو مرکزونو نه چې شکایتونه شوي دي باید رایې قرنطین سي او بیا وشمیرل سي. چې د کابل مسله همدغه وه، د کابل رایې ولې بیا وشمیرل سوې؟ ځکه په کابل کې ستونزې ډېرې وې. خو اوس چې کمیسیون دا ادعا کوي موږ ته سرعت مهم ده نه کیفیت، دا هم تر یو حد پورې موږ نسو منلی. دوی سره سرعت به هغه وخت هیله موږ بورته هیله مند وو چې سرعت خیر ده که یو دوه ورځې ونیولې، خو موږ به شفاف او ښو رایو ته انتظار وباسو چې کمیسیون دوه ورځې ټاکنې، دوه ورځې سولې کندهار کې، بیا یوه اونۍ وروسته سولې. موږ هماغه وخت هم ویلې چې خیر ده یو دوه ورځې به ټاکنې ترسره سي، خو که شفافیت مد نظر ونیسي د افغانستان هیڅ وګړی اعتراض نه کوي. خو له بده مرغه اوس کمیسیون د بیا شمیرنو لړۍ یو رقم فساد ته دوی لاره هواره کړې ده. تاسو باور وکړئ ځینې نماندان راځي نظرو بنسټونو ته، په ځانګړې توګه له فیفا سره کله چې دوی اړیکه نیسي، دوی حتی وایي د کمیسیون کارکوونکي موږ ته زنګ وهي او وایي چې
یو خو د دوی ادعاوي دي، یو اسناد تاسو ته اسناد وړاندې کوي.
ځینې اسناد هم نماندانو راوړي دي چې موږ له
شکایتو له اسناد په انتخاباتو پایلو مې تاثیر واچوي.
همدغه موږ تحقیق کیو، ځکه تر هغو تحقیق پوره نسي موږ نسو کولای چې د شکایتو کمیسیون دغو شکایتونو ته رسیدګي وکړي، ځکه دوه ورځې مخکې دوی یوه علني جلسه درلوده، په هغه کې تقریبا 200 دوسیو ته دوی رسیدګي وکړه. په هغو دوسیو کې هم ځینې ستونزې وې چې اسناد یې پوره نه و، او زموږ همکاران چې هلته دوی شتون درلود دوی دا خبره له کمیسیون سره شریکه کړه چې دغه اسناد پوره نه دي، نو تاسو نسو کوی هغه نهایي فیصله خپله وکړي. نو هغه وخت به موږ هیله مند و سرعت ته چې دا لړۍ دومره هم اوږده نسي. کابل لس ورځو کې لس ورځې ډیر وخت ده، خو له لس ورځو هم اوښتې ده، ځکه چې دوه ورځې کمیسیون هنګر تړي هغه هم بې دلیله. یعنی دوه ورځې وخت کمیسیون لپاره په دې حساس وخت کې ډیر اوږد وخت ده. که همدارنګه موږ هرې دوه ورځې درې ورځې هنګر وتړو چې د شکایتو د کمیسیون استازی نشته، او بیا وروسته ووایو چې موږ ته سرعت مهم نه ده، دا به سمه مسئله نه وي. که دوه ورځې دوی رایې حساب کړي وي د چهارشنبې او د پنجشنبې تر ختمه پورې، بیا به موږ ویلي چې کمیسیون خو کار وکړ، اما دقت دوی مد نظر ونیو ځکه یې وخت ډیر ونیو. خو اوس سرعت دوی مد نظر نه نیسي، د دوی کمکاري او د دوی هغه دلایل چې دوی ځان سره لري چې اوس باید کمیسیون ځواب ورکړي، د دې لامل سوي چې دا پروسه اوږده سي، نه دا چې دوی دقت نظر ته نیسي.
پر صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا بحث راجمع کړو، په داسې حال کې چې کمیسیون له ژمنې سره سم ونه توانېد پایلې اعلان کړي، کمیسیون بیا هم ژمن ده چې دغه پړاویز توګه چې دوی کومې پایلې اعلانوي تر څومره وخته پورې به وروستۍ پایلې اعلان سي؟
وروستۍ پایلې کوشش دا دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر څومره چې ژر ممکن وي اعلان کی، په دې شرط چې په هغه کې عدالت تامین وي او په هغه کې کیفیت وي، په هغه کې دقت وي. او پیام مو دا دی د یو وګړي په حیث باندې او د دې کمیسیون د کاربن چې د افغانستان متدین ولس په ډیرو قربانیو باندې راووتل، خپل مقدس رای استعمال کړل، موږ د دوی سره ژمنه کوو او دوی ته وعده ورکوو چې هغه پایلې موږ تاسو ته اعلانوو چې ستاسو امید او ستاسو غوښتنه او ستاسو ارزو ده. په دې برخه کې بیا هم د ټوله ملت د حوصلهمندۍ په هیله باندې یو، او پر دې ډیموکراټیک کور باندې د دوی باور وکړي، او موږ ته دې وخت راکړي چې موږ هغه پایلې اعلان کړو چې واکن د دوی امید او ارزو غوښتنې او عدالت تامین شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا ویان د مروا ملي تاسو مننه چې په دغه بحث کې مرسته ګډون وکړل. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه